نیمه بجی او د 2014 میلادي کال د وروستۍ ماښامنۍ خبري مجلې د خبرېدو وخت سو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې لوی څرنوالي وایي د کورنیو چارو د پخواني وزیر مجتبی پتنګ په ګډون په فساد تورن د دغه وزارت د درویو مرستیالانو د دوسیو څېړنې لا نه دي بشپړې سوي. فریبا ظاهر خبري مجله په خبرونو پیلوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د ولسمشر دغه حکم عملي کېدو ته ژمن دي چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د بلخ سرپرست والي ته نږدې یو شمېر کسان وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په خبرو کې ځینې هوکړې سوي دي، او د بغداد په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې دوه بمې چاودنو اووه ویشت تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د ولسمشر د هغه حکم عملي کېدو ته ژمن دي چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ ټیم په دې موضوع کار پیل کړی څو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده. د ښاغلي رسولي په خبره که څه هم د ارزونې لړۍ وخت نیسي، خو د لوی څارنوالۍ پلاوی د یوه منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې په تیرو کلونو کې د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي. د بلخ سرپرست والي ته نږدې یو شمېر کسان وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په خبرو کې ځینې هوکړې سوي دي. د ولسي جرګې غړی فرحت عظیمي وایي د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ د بشپړ توافق وروسته به ښاغلی عطا له خپلې دندې لرې سي. ښاغلی عظیمي وایي دا چې ډاکټر عبدالله په خپلو چارو کې ناکامه سوی، نو عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب له ارګ سره په خبرو کې اشکال سوی دی. د ارګ مړۍ او اجرایه ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان بانک مسؤلین وایي په 1995 مالي کال کې له ټاکل سوي هدف څخه اووه برابره په اسعاري ذخیرو کې زیاتوالی راوستی دی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن کابل کې په 1995 کال کې د دغه بانک د لاسته راوړنو د تشریح پر مهال وویل چې دغه بریالیتوب د بانکي معقولو موازینو او د ډالرو د لیلام د کموالي په نتیجه کې ترلاسه شوی.
پلان داسې و چې د افغانستان بانک وتوانېږي چې د 1995 لمریز کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر په خپلو اثاري خزانو کې اضافه کړي. له نیکمرغه دغه رقم ډېر زیات لوړ دی.
د افغانستان بانک مسؤلین سره له دې چې نامنه یو اداري فساد لوی ننګونې ګڼي، خو وایي بیا هم 1995 کال د اقتصادي فعالیتونو له پلوه ښه کال و، او په دغه کال کې اقتصادي وده 3% وه. او د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تخار ولایت کې پر یوې 45 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په قضیه کې سیمه ییز امنیتي چارواکي لاس لري. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې په تخار کې د ښځو چارو ریاست هم د یادو کسانو له لوري ګواښل سوي دي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د بغداد په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې دوه بمې چاودنو اووه ویشت کسان وژلي او 450 نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي دغه چاودنې نن سهار وختي هغو دوکانونو ته نږدې وسوي چې د موټرو پر ځای خرڅوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت یوه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دواړه چاودنې ځان وژونکي حملې وې. د اسلامي دولت ډلې پر خپله انټرنیټي پاڼه د دغې پېښې مسؤلیت منلی دی. د تیرو اوو کلونو په ترڅ کې په نړۍ کې د تیلو بیې په 2014 کال کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېدل. د بیې وروسته لږ لوړې سوې چې روسیه او یو شمېر نور د تیلو لوی تولیدونکي هیوادونه چې د اوپیک سازمان غړي نه ول، له دې سازمان سره یو ځای سوه. په لندن کې د اومو تیلو یا نفتو بیه 2.5% او په نیویارک کې 45% لوړې سوې چې دا د 2009 کال راهیسې د تیلو د بیې د لوړېدو تر ټولو لوړه کچه ده. روسیه د تیرې میاشتې په یوې توافقنامې کې د خپلو متحدینو لکه قزاقستان او آذربایجان په یو ځای کولو سره د تیلو د بیې په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. روسي ډیپلوماټان د دسمبر پر 1 نیټه د سپینې ماڼۍ له سپارښتنې سره سم په واشنگټن او نیویارک کې له خپلو دوو تاسیساتو څخه ووتل. دغو روسانو ته چې د امریکا ادارې په جاسوسۍ تورن کړي وو تر غرمې وخت ورکړل سوی و چې خپل تاسیسات تخلیه کړي. دوی تر ماپښین پورې په کوچنیو موټرو او بسونو کې چې ډیپلوماتیک لایسنس یا پلیټونه یې درلودل له یادو سیمو ووتل. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالي چورګین دغه ګام د نه زغم وړ بللی دی. په تېره بیا د کرسمس اختر د رخصتیو پر مهال چې د په خبره شونځي رخصتي او دغه کورنیو پلان درلود چې په دغه تاسو ته کې خپل رخصتي ولبنځي. د امریکا په سان فرانسیسکو ښار کې. د روسیې قونسل سرګی پیتروف هم د جمعې پر ورځ خبري اعلان وکړ.
We think that it would be right
د وی موږ فکر کوو دا به شوی چې دوی ته د ډیپلوماټانو نه بلکې د عادي انسانانو په توګه دا وخت ورکړل سوی وای چې نوې کال یې لمانځلی وای او له خپلو رخصتیو یې خوند اخیستی وای. تر کومه ځای چې زه پوهېږم امریکایي ډیپلوماټان هم د نوې کال پیل لمانځي. سپینې ماڼۍ وایي د روسانو په دغو تاسیساتو یا ودانیو کې استخباراتي غونډې کېدلې. د سپینې ماڼۍ دا پرېکړه د هغو اقداماتو یوه برخه وه چې روسیې ته یې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د انټرنیټي بریدونو د ادعاو په ځواب کې کړې دي. او په ایران کې د پارلمان یو غړي الیاس حضرتي حکومت ته خبرداری ورکړی چې سیاسي بندي آرش صدیقي د نه خوړلو اعتصاب له کبله په نازک روغتیایي حالت کې دی او باید آزاد سي. ښاغلي حضرتي د قضایي قوې مشر صادق لاریجاني ته لیکلي چې آرش صدیقي له اویا ورځو اعتصاب وروسته په ناوړه روغتیایي حالت کې دی او شاید هغه مرګ جدي پایلې ولري. د خبره د ایران اسنا خبري اژانس کړی ده. د خبرونو پای
پاش بجې او شپږ دقیقې سوې. لویا څارنوالي وایي د کورنۍ چارو د پخواني وزیر په ګډون په فساد تورن د دغه وزارت د دریم مرستیالانو د دوسیو څېړنې بشپړې سوې نه دي. د ښځو چارو وزارت وایي د تخار یو شمېر امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکي وایي د دغو ولایتونو ترمنځ د لوی لارې بندېدو زیاتې ستونزې ورپېښې کړي.
خو متاسفانه ایله دا دی چې زموږ کمزوري ده، بې ظرفیتي او بې تفاوتي زموږ په نظامیانو کې ده.
د سرپرست ولی ته نږدې سرچینې وایي چې له ولسمشر غني سره تر موافقې وروسته به عطا محمد نور د بلخ له ولایته لرې سي. د کرکټ لوبغاړو او مشرتابه پکتیا ته سفر کړی و.
دلته به اکاډمیم د مرکز په صفت جوړیږي، میدان به د مرکز په سطحه جوړیږي.
د افغانستان بانک وایي 6 کال یې زیات عواید ترلاسه کړي. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو. لویا څارنوالي وایي د کورنیو چارو د پخواني وزیر مجتبی پتنګ په ګډون په فساد تورن د دغه وزارت د دریم مرستیالانو د دوسیې څېړنې لا بشپړې سوې نه دي. بلخوا حقوقي کارپوهان وایي په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت او د قانون نه عملي کېدل د دې سبب سوی چې ځینې قضیې تر کلونو پورې وځنډېږي. تفصیل د عبدالله هننزي په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د حکم پر اساس په فساد تورن د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستیالانو د دوسیو څېړنې لا هم دوام لري. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې قضیې د څېړنې په هدف یو پلاوي ته دنده سپارل شوې او عملاً پرې کار کوي. ښاغلي رسولي وویل که څه هم د څېړنو لړۍ وخت ته اړتیا لري، خو د لوی څارنوالۍ یاد پلاوي د منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د تیرو کلونو د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي څو معلومه شي چې چا او په کومه کچه درغلی کړي دي.
تا فعلا حیات ما در ابتدا
دای وای تر اوسه پوری ټاکل شوی پلاوی په لومړی ګام کې له کورونا چارو وزارت څخه د هغو کلونو د قراردادونو غوښتنه کړې چې په دغه حکم کې تری یادونه شوی څو یاد قراردادونه وڅیړل شي او دا معلومه شي چې څوک او څومره پکې ښکیل دي. شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم پر صادرولو سره د کورونا چارو وزارت درې پخوانی مرستیالان مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1901 تر 1904 لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستیالانو په توګه کار کړی دی. د ولسمشر د حکم پر بنسټ د عامه ساتنې موینیت د تدارکاتو برخې د ټولو کارکوونکو دندې هم ځنډول شوي او د عدلي تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. هاخوا حقوقي کارپوه سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون پر بنسټ یو قضیه باید په 15 ورځو کې وڅېړل شي، خو په ځینو مواردو کې کیدای شي د 15 نورو ورځو لپاره هم وغځېږي. د ښاغلي مصباح په خبره د قضیو په څېړلو کې ځنډ کولی شي فساد ته زمینه برابره او د قضیې اړخ تغییر کړي.
د قضایا و ساتنه یا دې ته په حقوقي اصطلاح باندې استنکاف د څارنوال وایي، دا یو نوی فساد ده. دا په خپله هغه مورد ده چې په ډېرو قضایاو کې ترینه خلک ګیلې لري، ډېر یعنی د کلونو لپاره هم موږ قضیې لرو په ټوله کې په محاکمو کې، دا خپل خپل ذات کې فساد ده او دا د دوی پاتې راتګ ده، ځکه قانون خو بل منطق نه مني چې قانون نافذ شو قانون دی پلی شي.
حقوقي کارپوهان وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت ضعف د دې لامل شوی چې خپل قانون پلي کوونکي قانون پلی نه کړي. حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد مسافر یوار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو خودلې چې په فساد تورن یو شمیر کسان چې ممنوع الخروج اعلان شوي د خپل دوسیو د څېړلو په موده کې له هیبات څخه تښتېدلې دي. خو لویه څارنوالي وایي چې دا ډول احتمالي پیښو لپاره پوره تدابیر لري.
عمردل چې لویه څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د پخوانیو لوړ رتبه چارواکو دوسیې لا بشپړې سوي نه دي. دوی په اداري فساد تورن سوي دي. کتونکي په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې د دې سبب سوی چې جرمونه او له بشري حقونو سرغړونې زیاتې سي. د ښځو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په قضیه کې لاس لري. ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت د تخار د خزو چارو د رئیس په حواله وایي چې د 15 کلنې سهار د تجاوز په قضیه کې د دغه ولایت یو شمیر امنیتي چارواکي لاس لري او د دغه اداري مسؤلین د پولیسو لخوا ګواښل شوي چې یا د قضیه پټه وساتي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو له وزارت سره په تماس کې دي او یا د قضیه تعقیبوي.
ریاست امور زنان تخار
د تخار د خزو چارې ریاست نه غواړي چې دغه قضیه د دوی له ادرسه افشا شي، ځکه هغه کسان چې د تخار د امنیتي ادارو پر راس کې دي او په تجاوز کې لاس لري بالفعل په دندو کې دي او دوی ځکه له دغو خلکو ویره لري چې ګواښل شوي دي او نشي کولای چې د دغو کسانو نومونه او ادرسونه افشا شي.
د سیمه ایزو چارواکو په وینا 15 کلنه سهار له 3 کلونو راهیسې د 9 کسانو په منګولو کې وه او دغه نجلۍ د تخار د پولیسو په عملیاتو کې له هغې ډلې ژغورل شوې چې د کم عمره ماشومانو نه د ناوړه استفادې او مخدره موادو په کاروبار کې تورنه ده. پولیس وایي چې د دغې نجلۍ د قضیې په تړاو 2 تنه هم نیولي دي. ویل کېږي دغې نجلۍ ته په دې موده کې د نارینه و جامې ور اغوستل کېدې تر څو څوک پرې شک ونه کړي. په ورته وخت کې د تخار والي وایي چې پر 15 کلنې سهار نه یوازې جنسي تیری شوی بلکې په تیرو 3 کلونو کې ورته نشه یي مواد هم ورکړل شوي دي. د تخار والي محمد یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې نجلۍ بشپړ هویت معلوم نه دی، خو په وینا یې چې د دغې نجلۍ د قضیې په اړه څېړنې پیل شوي دي.
هر څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي هغوی به ونیول شي او باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي. انشاءالله په دې برخه کې به په جدي ډول څېړنې وشي او عدالت به تطبیق شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې یاد نجلۍ د تخار خوندي سیمې ته انتقال شوې ده، خو په وینا یې چې اړتیا ده د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي. د تخار والي وایي ولسمشر هم ورنه غوښتي تر څو یاد قضیه په جدي ډول وڅېړي. خو د تخار امنیه قمندان نور محمد حکیمی پر پولیسو لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې پولیسو دغه نجلۍ ژغورلې ده.
زه دغه څرګندونې چې ګنې په دې قضیه کې پولیس تورن دي او یا څوک یې ګواښلي وو په کلکه ردوم، ځکه دغه سهار نومې نجلۍ د پولیسو په واسطه ژغورل شوې ده او 2 کسان نیول شوي. زه نه پوهېږم چې چا ګواښ کړی. تر اوسه داسې کوم راپور نه دی رارسېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یوه میاشت وړاندې هم د سرپل په مرکز کې پر یوې 9 کلنې نجلۍ اشور خال د یو 6 کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی و، خو دا به وروسته معلومه شي چې د افغان دولت اړوندې ادارې د یادې قضیې او ورته نورو قضیو په څېړنه کې څومره په جدیت سره عمل کوي او دا به وخت ثابته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د کندهار او هلمند ولایتونو اوسیدونکو وایي د دوغه ولایتونو ترمنز د لوی لارې بندیدو زیاتې ستونزې پیښ کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس ایلات د امنیتي ځواکونو کمزوري شي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې.
د هلمند ولایتي شورا او د کندهار ولایت اوسیدونکو وایي چې د کندهار هلمند د لوی لارې تړل کېدو خلکو ته زیاتې ستونزې پیښ کړې او د دوړو سیمو د اوسیدونکو پر ژوند ناوړه اثر کړی دی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وای چې پر دغه لار د درې کندکونو او سلګونو امنیتی ځواکونو لشتون سره سره شاوخوا ورځې کیږي چې دغه لار د طالبانو لخوا د نامنیو او پلونو د ویجاړولو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خاغلی اتل لازادی راډیو سره په خبرو کې د کندهار هلمند د لوی لارې د تړل کېدو لامل کمزوري او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی په ګوته کړ.
پرام ژغیندسته قوتونو ترمنځ هر څوک خپل ورځ تیروي، خو د مخالفین او دښمن هم بدون لوی قوت کې نه دی چې هغوی په دې وتوانېږي چې هر ورځ موږ څخه پوستې ونیسي یا د لار بنده کړي. خو متاسفانه علت دا دی چې زموږ کمزوري ده، د بې ظرفیتي او بې تفاوتي زموږ په نظامیانو کې ده.
د قاسم په نامه د کندهار ولایت یو اوسیدونکي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل عام خلک سوداګر او ناروغان هیڅوک نشي کولی چې له هلمند څخه کندهار او یا له کندهار څخه هلمند ته ولاړ شي.
طالبان بیا بیرته په دغه لار کې ناست دي، په رایتي خلکو باندې هم ډزې کوي. خلک وایي چې موږ د شپې زرنانا مریض پیدا شي، موږ نه کولی شو چې د نارسراج څخه پر دغه سړک باندې کندهار ته تګ وکړو، نه کولی شو چې ولاړ شو هلمند بازار ته ځان ورسو. نو ډېر غټ غټ مشکلات یې موټروانانو ته، ملکي خلکو ته، دولتي خلکو ته.
دا لومړی ځل نه دی چې د کندهار هلمند لوی لار د نامنیو له امله تړل کیږي، بلکې شاوخوا څلور میاشتې مخکې هم دغه لار ډېره موده د ترافیکو پر مخ تړلې وه چې بیا د عملیاتو په نتیجه کې خلاصه شوه. د کندهار هلمند لوی لار د یوې نامنې لارې په توګه بلل شوې چې موټر چلوونکو او مسافرو پکې ډېر ځله د نامنیو او د دوی د ځانونو د نه خوندیتوب له امله شکایتونه کړي، او ویل کیږي چې وسلوالو مخالفینو پر دغه لار ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي چې د دغې لارې امنیتي ګواښونه یې له منځه وړي او یا د لاره به ډېر ژر د ترافیکو پر مخ خلاصه شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل
منتظر همی هستیم که پل ها یک بار دیگه بازسازی شود. پل ها را تروریست ها تخریب کردن.
دیتا منتظر یو چه پلونه بیا ورغول شی، ځکه چې دا پلونه تروریستان و ایجاد کردی و باید ترمیم شی. لکس امنیتی گواهونه موجود و هغه مرافع کردی پی وازی دو دری ورزو که بعد دغه لار خلاص شی. انشالله پلونه جوڑی گی او دخل کو ساید بپری تگراتگ وکړي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس دا هم وویل چې څلور میاشتې مخکې یاد لار د عملیاتو په نتیجه کې چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوخته خلاصه شوه، خو د حکومت د نه پاملرنې له امله خوندي پاتې نه شوه. د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي له حکومت غواړي چې دغه لار د ژر تر ژره خلاصه او د دوی خوندیتوب ته دې تدابیر ونیسي، او که نه خلک به بیا بیا له امنیتي، اقتصادي، روغتیایي او داسې نورو ستونزو سره مخ شي.
د بلخ سرپرست ولی تنجدې کس او د ولسی جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې د ولسمشر غنی سره له هوکړې وروسته به عطا محمد نور له بلخ ولایت څخه لرې سي. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې د اجرایه رئیس ناکامي د دې سبب سوی چې عطا محمد نور له ارګ سره د جمعیت په استازیتوب خبرې وکړي. یوسف خان زدران تفصیل لري.
د بلخ سرپرست ولی ته نږدې سرچینې وایي چې د ولسمشر او عطا محمد نور ترمنځ په روانو خبرو کې دواړه لوري ځینو هوکړو ته رسیدلې دي. عطا محمد نور ته نږدې کس او د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمی وایي چې په دې خبرو کې له بلخ ولایت څخه د ښاغلي نور د لرې کېدو لپاره ورد مخه کوم شرط نشته، خو د هغه په وینا لارک سره تر بشپړې هوکړې وروسته به هغه بلخ پرېږدي. ښاغلی عظیمی وایي چې د بلخ د راتلونکي والي په ټاکلو کې به د عطا محمد نور رول معلوم وي.
نتایج نهایی مذاکرات
دی وی هغه وخت چې د مذاکرات وروسته نتیجه ترلاسه شي هغه وخت بیا دا موضوع یعنی د عطا محمد نور لری کېدو کار هم تنظیمیږي. ښاغلی نور به د نوي والی په ټاکلو کې سل په سلو کې رول ولري، او د ښاغلی نور په خوښه به یو کس هلته مقرریږي. جمهوری ریاست او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له تیرو دوه اونیو رئیس د بلخ د سرپرست والي او ولسمشر غنی ترمنځ د خبرو اترو موضوع په ګرم بحث بدله شوې ده. د عطا محمد نور نږدې کسانو ویلي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ناکامي د دې لامل شوي چې هغه د جمعیت اسلامي په استازیتوب له ولسمشر غنی سره خبرې وکړي. د اجرایه ریاست ویاندویانو بیا د دې موضوع په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو له دې وړاندې د اجرایه رئیس سلاکارانو داود اساس او فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی نور له شخصي ادرس غږیږي، نه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لاړخه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د ژمنو په عملي کېدو کې د عبدالله عبدالله کمزوري د دې لامل شوي چې یو شمېر ملاتړ یې ترې لار بېله کړي. احمد سعیدي وایي چې عبدالله عبدالله یو بې جرأته سیاستمدار دی.
دی وی لخاغلی عبد الله تم کېدل چې په 50-50 فیصد حکومت کې بعد خپل ټیم او هغه ژمنو پاړه چې مطرح کړي وي ګامونه واخلي، خو له بده مرغه هغه ورځې په ناهیلۍ اوښتي دي. خاغلی عبد الله ثابته کړه چې یو مدبر، ډاډمن او با جرأته سیاست مدار نه دی. و موږ غوښتل چې په دې اړه د اجرایه ریاست نظر هم ولرو، خو د اجرایه ریاست یو ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې اجرایه ریاست د عطا محمد نور او ولسمشر ترمنځ د خبرو اترو پر راپورونو تبصره نه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان بانک وی په 1995 مریز کال کې توانېدلی چې 350 میلیونه ډالر په خپلو اسعاري ذخیرو کې اضافه کړي، خو ځینې اقتصادي کارپوهان دا ستره لاسته راوړنه نه بولي. نور حال د وصل ویسال په راپور کې
د افغانستان بانک وی په 1995 مریز کال کې توانېدلی چې له خپل ټاکلي هدف څخه و برابر زیاتې پیسې په خپلو اسعاري ذخیرو کې اضافه کړي. دا دغه بانک رئیس خلیل صدیق د شنبه پورس په کابل کې د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته ویل چې دوی د ذخیرو لپاره 50 میلیونه ډالر ټاکلی وو، خو ذخیرو کې 350 میلیونه ډالر اضافه شوی.
پلان دا سی وو چې د افغانستان بانک وتوانیږي چې د 1995 لمریز کال شاوخوا 50 میلیونه ډالر په خپلو اساري خزانو کې اضافه کړي. له نیکمرغه دغه رقم ډیر زیات لوړ دی.
خغلی صدیق ویل چې په مجموعي ډول 250 میلیون افغانۍ د افغانستان پولیس ته تشکیلوي. د افغانستان بانک مسولین سره لدې چې نامنی او اداري فساد لوی ننګونې ګڼي، خو وایي چې بیا هم 1995 کال د اقتصادي فعالیتونو له پلوه ښه کال وو او په دغه کال کې اقتصادي وده 3% وه. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې دوی توانېدلی چې د افغانۍ ثبات وساتي او د ډالرو په وړاندې په ارزښت کې 2.3% لوړوالی راولي، او همداشان په دغه کال کې پولي تورم 4.6% ښودل شوی. خو اقتصادي کارپوهان د افغانستان بانک لاسته راوړنې او فعالیتونه کافي نه ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل دوی باید تر دې لوړه کچه ټاکلې وای چې له مخې په اساري ذخیرو کې ډېر والی راغلی وای.
دا ډیر کم رقم دی. دوی باید تر دې ډېرې پیسې ذخیره کړې وای. دا 300 میلیونه ډالر هم د تیرو کلونو سره هیڅ د پرتلې نه دي. په همدې اساس ورته د منلو وړ یو شاخص ویلی شو، خو دومره لویه لاسته راوړنه یې نشو ګڼلی، ځکه کومې پیسې چې دوی ټاکلې ولې دي دومره کمې وي.
د چارو کارپوهان په اقتصادي برخه کې د لاسته راوړنو په سم مدیریت ټینګار کوي، وایي چې سم مدیریت د افغانستان اقتصادي وده پیاوړی کولی شي. دوی وایي د افغانستان بانک باید په 1996 مریز کال کې د اقتصادي ودې و اغیزمنتیا لپاره تر دې ډیره هڅه وکړي او د ذخیرو اندازه هم تر دې لوړه وټاکي.
د ازادي راډیو مشمنه خبری مجله اوري. د پکتیا مرکز ګردیز تنن د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي او د کرکټ بورډ اداري مشرتابه سفر کړی وو. د کرکټ مشرتابه وی د کرکټ نوې جوړیدونکو میدان ورته د منلو وړ نه دی، ځکه چې پرمیار برابر نه دی. نور حال د داوود تپان په راپور کې اوري دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشل د پکتیا کرکټ جوړیدونکو میدان کې خلکو او رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دغه میدان ورته په دغه کیفیت چې جوړیږي ځکه د منلو وړ نه دی، چې د نندارچیانو د ناستې ځایونه او نورې هغه اسانتیاوې نه لري چې د یو سټنډرډ میدان لپاره په کار وي.
د پکتیا میدان مې ولید، متاسفانه باید ووایم چې دا په معیارو نه ده برابر. انشاءالله چې په جدي ډول چې کابل ته لاړم اول به د شرکت سره وګورم کاغذ کې څه دي او په عمل کې څه وي، دا باید مطابقت ورکو.
د وویل دغه جوړیدونکو لوبغالی په غو معیارونو چې باید جوړ شي نه دی برابر، او کابل ته په رسیدو سره بل قراردادي شرکت سره د ناستې په ترڅ کې دغه لوبغالی ستونزه هواره کړي او په غو معیارونو به برابر کړي چې ژمنه او قرارداد یې شوی دی. د زیاته کړه دوی ټول افغانستان کې 15 کرکټ اکیډمۍ جوړوي چې د دیزون اکیډمۍ به د پکتیا په مرکز ګردیز کې په ټولو وسایلو سنبال په ډیر نږدې راتلونکو کې پرانیستل شي. د پکتیا والی زلمی ویسا د کرکټ لوبغاړو ادارې له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دوی په تمه دي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ د لوبغاړو د راتلونکو په خاطر کرکټ اکیډمۍ جوړه او د میدان تنظیم لپاره ګام واخیستل شي.
دوی به انشاءالله هم د کرکټ اکیډمۍ د لوی پکتیا په مرکز کې
چې ګرځیز دی جوړ به کی او هم په میدان کې چې هغه تخنیکی ستونزې دي هغه به هم دی رافه کې
د کرکټ لوبغاړو او ادارې د تشویق لپاره د پکتیا سلګونه ځوانان اداري چارواکي مدني فعالان او ولایتي شورا وکیلان د دوی مخته د لارو پر سر قطار ولاړ وو او دوی یې وستایل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. دا مهال په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. د ننګرهار ځینې مدني فعالان وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو تر راتلونکو ټاکنو وړاندې باید الکترونیکي تذکرې وویشل سي تر څو په دې ډول په انتخاباتو کې د درغلۍ مخه ونیول سي. تفصیل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار مدني فعالان وایي راتلونکي ټاکنې باید شفاف او عادلانه ترسره شي. دوی د شمې پورې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د درې ورځنی ورکشاپ په جریان کې د تیرو ټاکنو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د تیرو ستونزو د نه تکرار په خاطر د ټاکنو خپلواک کمیسون او نورو اړوندو ادارو نه غوښتنه وکړه چې د خو او شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د الکترونیکي تذکرې لوړاندې نه توضیح شي.
د ملي وحدت حکومت څخه په جدي ډول غوښتنه کوي چې د ټاکنو پروسې د شفافیت لپاره او د خلکو د اعتماد د زیاتولو لپاره الکترونیکو تذکرو ویش د انتخاباتو د پروسې څخه د مخه باید پیل کړي.
زموږ اولنی غوښتنه دا مدني نهادونو چې تذکرې برکی کی چې دا نه کوي د دې خپل مشکل دی خپل د شی ورانی او غواړي چې همدغه بیا د درغلي دلاله د انتخابات.
د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي دغه ورکشاپ چې د ټیفای ادارې له لوري مدني فعالانو ته برابر شوی و په لسګونو مدني فعالانو پکې برخه اخیستې وه. د دې ورکشاپ پر مخون کې ادارې یو تن مسول قاضي لودین رسنوي ته وویل چې له دې ورکشاپ څخه هدف دا دی چې د راتلونکو رڼو او عادلانه انتخاباتو په اړه مدني فعالانو ته عامه پوهاوی ورکړي.
موږ هم په زونونو په سطح باندې د ولایتو په سطح باندې زو اول ته د خلکو ظرفیت سازي کوو. په دغه ظرفیت سازي کې ټول مدني ټولنې د موږ سره په ډیر فعال او اکټیو شکل ونډه اخلي تر څو وکولای شو چې موږ خلکو ته وخا اګاهي او بهتره اګاهي تقدیم کړو چې په آینده کې زموږ انتخابات شفاف شي.
د اساسي قانون له مخې د اوسنۍ ولسی جرګې وکیلانو کاری دوره شاوخوا یو نیم کال وړاندې پوره شوی خو د ټاکنو کمیسون پر سر دراولاړو شو جنجالونو له امله د دې جرګې دوره تر اوسه غځېدلې. که څه هم اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنران د ولسمشر لخوا معرفي شوي ولې لا هم د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کره نیټه نه ده اعلان شوې.
د دې خبری مجله یو وروستی راپور راخلو. روسیې د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی دی چې ژر د یوه پریکړه لیک په تصویبولو سره په سوریه کې د دوی لخوا تنظیم شوی اور بند تایید کړي او په دې هیواد کې د سولې ته د رسیدو لپاره د ماسکو لخوا د وړاندې شوي پلان ملاتړ وکړي. تفصیل له اجمل اناوري.
روسیې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو ترمنځ په سوریه کې د اوربند د هڅو د ملاتړ لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وویشله او په هغه تغییراتو یې ورسره خبرې وکړې چې د امنیت شورا یو شمېر غړي به یې په دې مسوده کې زیاتول غواړي. په دې وړاندې شو بدلونونو کې د بشري مرستو د چټک خوندي او لمانۍ پرته رسول هم شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وایي د امنیت شورا غړي به نن د دې مسودې پر بیا کتل شوي متن رای ورکړي او هیله لري چې ټول غړي به د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې لویدیځ ډیپلوماټان وایي دوی به دا وړاندیز مطالعه کړي او د ملاتړ لپاره به یې له بلې کار وانخلي. داسې ښکاري چې د دمشق په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د ځینو نښتو سربیره د اوربند دا جوړجاړی د جمعې د ورځې راهیسې عملي شوی. دا په سوریه کې د پنځه کلن کړکیچ د ختمولو لپاره تازه هڅه ده. سوریې په دې پنځه کلنې کورنۍ جګړې کې تر 300 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نورې بې کوره شوي. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند په دې جوړجاړی او د سولې په بهیر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالات نه دي شامل. په داسې حال کې چې د سوریې د سولې لپاره تر دې مخکې په شو هلو ځلو کې امریکا مهم رول درلود. په داسې حال کې چې روسیا او ترکیه دواړو داسې ښودلي چې د دوی په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند او د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تر پخوانیو هغه جوړجاړیو چې ډیر سر مات شول ډیرې مؤثرې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلي د سوریې د سولې په اړه د استانې او جنوا د خبرو ترمنځ کومه سیالي نشته. نوموړي زیاته کړې د روسیې حکومت د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیمسټورا سره اړیکې نیولې او هغه ته یې د استانې د غونډې د تنظیمولو لپاره بلنه ورکړې چې نوموړي لیوالتیا ښودلې. د چورکین په وینا روسیه تمه لري چې د دې غونډو په جوړولو او تنظیم کې به ملګری ملتونه په بشپړ توګه ښکیل وسی. د چورکین په وینا کې د داستانې خبرې بریالۍ شنو دوی کولای شي چې په جنوا کې پرمخ یوسی. ویتالی چورکین دا هم وویل چې روسیه او ترکیه دا روښانه کړي چې نور هیوادونه هم داستانې د سولې په خبرو کې برخه اخیستلی شي. له دې ډلې نوموړي د ایران یادونه وکړه چې د ده په وینا د دې خبرو په تنظیم کې مرسته کوي. ویتالی چورکین همدارنګه وویل نور مهم لوبغاړي هم شته چې په دې خبرو کې د ګډون هرکلی کوي، لکه مصر، سعودي عربستان، کویت او قطر. نوموړي زیاته کړه چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا اداره به چې د جنوري په 20 برامنسته شي هم د دې خبرو یو مهم ګډونوال کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد چاوش اوغلو هم وایي چې د امریکا نوې ادارې ته په دې خبرو اترو کې د برخې اخیستو هرکلی کوي، خو انقره په دې خبرو کې د سوریې د کردانو چې د امریکا متحدین ګڼل کیږي د شراکت سخت مخالف دي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. د 2018 میلادي کال وروستۍ ماښامنۍ خبري مجله له سید سمیع عباس نه اوري.
تشکر سالم محمد صالح، خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و شامتان خوش. ساعت 6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بررسی دوسیه 3 معین سابق وزارت داخله که به فساد اداری متهمند، بیکاری در بین فارغ التحصیلان پوهنتون ها در افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. لوی سورنوالی افغانستان میگوید در ارتباط به تحقیقات فساد اداری در وزارت امور داخله متحد است. شمار تلفات 2 انفجار در عراق به 27 نفر رسیده است. قانونگذاران ایرانی از وضعیت 31 زندانی ایرانی به حکومت این کشور هشدار داده است. تفصیل اخبار. لوی سورنوالی افغانستان میگوید به عملی کردن آن حکم رئیس جمهور متحد است که خواستار تحقیقات در مورد قضایای فساد اداری در وزارت امور داخله افغانستان شده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت کار در این زمینه آغاز شده است.
اداره لوی سورنوالی به منظور تعمیل از حکم مقام ریاست جمهوری، اداره لوی سورنوالی هیئت را به منظور بررسی از این قضیه که طور قبلا هم معلومات خدمت شما شریک ساختیم توظیف نموده و هیئت عملا کار خود در قسمت رسیدگی به این موضوع آغاز کرده.
با گفته ای رسولی، هیئت لوی سورنوالی از مقامات وزارت امور داخله خواسته تا قراردادهای سالهای گذشته را با جزئیات با آنها شریک سازند. نزدیکان سرپرست ولایت بلخ میگویند در جریان مذاکرات میان رئیس جمهور و عطا محمد نور برخی توافقات میان دو طرف صورت گرفته است. فرهاد عظیمی عضو ولسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور میگوید در آینده این نزدیک پس از حاصل شدن توافقات با رئیس جمهور آقای نور از وظیفه‌اش به عنوان سرپرست ولایت بلخ کنار خواهد رفت. وی گفت
موقعی که نتایج نهایی مذاکرات به دست بیاید او وقت است که این مسئله هم تنظیم بشه. 100% در تعیین والی جدید بلخ آقای نور سهم خواهد داشت.
آقای عظیمی یک بار دیگر تاکید می کند که ناکامی عبدالله سبب شد تا عطا محمد نور به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی وارد مذاکره با ارگ شود. در این باره ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تا هنوز اظهار نظر نکردند. و درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح در ولسوالی سانچارک سرپل جریان دارد. ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفت که این درگیری در مناطق تبر و تقای خوجه ادامه دارد. تا حال از تلفات این رویداد گزارش نشده است. رادیو آزادی. شمار تلفات 2 انفجار در یک بازار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق با 27 کشته و ده‌ها زخمی رسیدند. پلیس و مقامات صحت عامه عراق با تایید این خبر میگویند این انفجارها در یک بازار پرازدحام شهر بغداد رخ دادند. پلیس همچنان گفت که هر دو انفجار در نتیجه بمبگذاری انتحاری بوده. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در صفحه اینترنتی خود مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. قانونگذاران ایرانی در ارتباط به وضعیت صحی یکی از جفت ایرانی زندانی اجدار داده و خواهان رهایی او از زندان شدند. آرش صادقی 70 روز است که غذا نخورده و در اعتصاب به سر می‌برد. خبرگزاری ایسنا امروز خبر داد که الیاس حضرتی یکی از اعضای جنای اصلاح طلب پارلمان ایران نامه به صادق لاریجانی قاضی القضات نوشته که وضعیت صحی این زندانی خوب نبوده و مرگ وی ممکن عواقب جدی سیاسی برای ایران به دنبال داشته باشد. صادقی اعتصاب غذایی را در اعتراض به پیگرد قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی برا انداخت که در 24 ماه اکتبر بازداشت شده است. صادقی در 7 ماه جون به اتهام اجماع و تبانی علیه امنیت ملی ایران دستگیر شده بود. بر اساس هدایت قصر سفید، دیپلمات‌های روسی امروز از 2 تأسیسات تفریحی در عمومی شهرهای واشنگتن و نیویورک خارج شدند. به این دیپلمات‌ها که از سوی اداره آمریکا به جاسوسی متهم شده بودند، تا چاشت امروز وقت داده شده بود که این تأسیسات را ترک کنند. آنها تا پیشین امروز توسط بس‌های کوچک که نمبر پلیت دیپلماتیک داشتند از این محلات انتقال یافتند. سرگی پتروف جنرال کنسول روسیه در شهر سان فرانسیسکو آمریکا امروز به خبرنگاران گفت:
We think that it would be right.
به نظر من این حق باید نه تنها با عنوان یک دیپلمات بلکه منعیس یک انسان داده شود تا از برگزاری سال نو و تعطیلات آن لذت ببرند. تا جایی که می دانم دیپلمات های امریکایی هم در شب سال نو جشن می گیرند. تصمیم خروج دیپلمات‌های روسی از آمریکا بخشی از تصمیم قصر سفید است که در پاسخ به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حملات اینترنتی اتخاذ شده است. و نرخ نفت امسال در جریان 7 سال گذشته با بلندترین قیمت رسیده است. افزایش در قیمت نفت پس از پیوستن روسیه و دیگر کشورهای صادرکننده نفت خارج از سازمان اوپک با این سازمان صادرکننده نفت صورت می‌گیرد. هدف یک جا شدن این کشورها با سازمان اوپک جلوگیری از اشباه بازار نفت در جهان بوده تا بتوانند نگرانی‌ها در مورد نرخ نفت را کاهش دهند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. لویس فرانوالی میگوید دوسیه های 3 میلیون سابق وزارت داخله که به فساد متهمند تکمیل نشده است. یک تحلیلگر اظهار می‌دارد که تأخیر در این قضایا خود فساد به شمار می‌رود.
قضایا و ساتنه دایا و نوا فساد ده.
صحبت در مورد عدم هماهنگی بین حکومت و قوای مقننه. شمار از فارغان پوهنتون‌های افغانستان از نبود کار در این کشور شکایت دارند. یک تن از آنها می‌گوید:
ما خودم عمل مزدورکاری می‌کنیم همراه شرکت ایندیا. ۱۵۰۰ افغانی ما کار می‌کنیم. دولت ما را هیچ کار نمی‌کند.
افزایش ذخیره اسعاری در افغانستان بانک. رئیس این بانک اظهار داشت:
پلانی تو بود که در سال 1395 افغانستان بانک بتانه حدود 50 میلیون دلار بر مجموع ذخایر اسعاری خود افزایش به عمل بیاورد. خوشبختانه این مبلغ به مراتب بالاتر رسید.
والی بغلان میگوید قرارگاه ها در این ولایت تخلیه نخواهند شد بلکه تقویه می شوند و روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است مسوده قطعنامه آتش بس سوریه را تصویب نماید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، لویس فرانوالی افغانستان میگوید بررسی دوسیه های 3 میلیون پیشین وزارت داخله که متهم به فسادند تا کنون تکمیل نشده است. سخنگوی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای بررسی این قضایا یک هیئت موظف شده است. از سوی هم آگاهان مسائل حقوقی میگویند که موجودیت فساد اداری و عدم تطبیق یکسان قانون در ارگان های قضایی سبب شده که برخی قضایا برای سالها بی‌سرنوشت بمانند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
لوی سارانوالی افغانستان میگوید دوسیه های مربوط به فساد اداری سه معین پیشین وزارت داخله هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این قضایا یک هیئت موظف شده است و گفت این هیئت تلاش میکند تا جزئیات قراردادهای سالهای گذشته وزارت داخله را دریابد تا سطح فساد در این دوسیه ها مشخص گردد.
تا فعلا هیئت ما در ابتدا خواستند امو قراردادهایی را که از سالهایی که در این حکم تذکر یافته وزارت امور داخله مطالبه و مورد مطالعه و غیر خود قرار بدن تا این که در او قراردادها دریافت گردد که تا چه حد کدام اشخاص و افراد دخیل بوده.
نزدیک به یک ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور یک حکم مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معین پیشین وزارت داخله را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به لوی سارانوالی معرفی کرد. به اساس معلومات این افراد در بین سالهای 1391 تا 1394 خورشیدی به سه معینان محافظت عامه وزارت داخله ایفای وظیفه کردند. برخی منابع گفتند که در هنگام ماموریت این افراد هزاران میل سلاح و مهمات ناپدید شده است. این در حال است که تاکنون هیچ مقام بلند رتبه دولتی در پیوند به دست داشتن به فساد اداری محاکمه نشده است. اما نهادهای مبارزه با فساد اداری همواره تاکید کردند تا قانون بر همه باید یکسان تطبیق شود. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل حقوقی میگویند بر بنیاد قانون اجرات جزایی بررسی یک قضیه باید در جریان 15 تا 30 روز تکمیل شود. سبحان مصباح یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تاخیر در بررسی چنین قضایا میتواند زمینه فساد را فراهم سازد.
قضایا و ساتن دا یو نوا فساد ده.
نگهداری قضایا برای مدت طولانی به ذات خود یک نوا فساد است. این مسئله است که بارها مردم از آن شکایت کرده اند. قضایای وجود دارد که برای سالها محاکمه آن به تاخیر افتیده است. اما چرا وقت قانون نافذ می شود باید تطبیق شود؟
شمار دیگر از آگاهان حقوقی میگویند ضعف حاکمیت قانون سبب شده تا قضایای مربوط به فساد اداری با جدیت دنبال نگردد. موسی فریور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تجارب گذشته نشان داده است که برخی از افراد در جریان تحقیق دوسیه هایشان از این کشور فرار کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسی جرگه افغانستان ادعای وزارت خارجه در خصوص فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را در سال گذشته جهت تصویب به این جرگه به اساس خواند. اما مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند آنان یک سال پیش خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را پس از تدوین به کمیسیون امور بین المللی این جرگه تسلیم داده بودند. در این حال کارشناسان امور بین المللی مخالفت ها و عدم هماهنگی میان حکومت و ولسی جرگه را سبب به تأخیر افتادن تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی می دانند. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
در حال که حکومت افغانستان تاکید می کند که خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را یک سال قبل برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده، همه هیئت اداری این جرگه از این مسئله ابراز بی‌خبری می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت پس از رد خطوط اساسی سیاست خارجی از سوی این جرگه برای آوردن اصلاحات در سال 1391 حکومت آن را دوباره برای تصویب به ولسی جرگه نفرستاده است.
خطوط اساسی سیاست جمهوری اسلامی افغانستان که بنابر موجودیت نواقص به اکثریت آرا حاضر در مجلس رد گردید، قبلا ارسال شده به جانب حکومت. از او زمان به این طرف حکومت توفیقی را نیافته که دوباره مجدد
بازدگری کرده
تدوین کنه برای تصویب روان
بکنه. پیش از این نیز اعضای ولسی جرگه در نشست های عمومی از کن کاری حکومت در جهت فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی کشور انتقاد کردند. رئیس این جرگه در جریان سال جاری در یکی از نشست های عمومی از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را برای تصویب به این جرگه بفرستد. خواستیم نظر سخنگوی وزارت خارجه را در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما فرامرز سمنا رئیس بخش مطالعات استراتژیک این وزارت در مورد فرستادن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور با ولسی جرگه گفت
ماه جدی سال 94 خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در 15 ماده که در کمیسیون های متعدد داخل تصویب شده بود و در اون کمیسیون ها نمایندگانی از نشان و جرگه و ولسی جرگه هم حضور داشتن در کمیسیون ها، اما مصوبه ابتدایی از او روان شد به کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی و تا اکنون هیچ پاسخی ما از پارلمان دریافت نکردیم.
آقای تمنا میگوید که خطوط اساسی سیاست خارجی در 8 بخش سیاسی، امنیتی، حقوقی، انکشاف اقتصادی، علمی و تکنولوژی و روابط افغانستان با سایر کشورها تدوین گردیده است. کارشناسان بخش امور بین المللی مشخص بودن خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور را برای تعیین روابط افغانستان با کشورهای همسایه و جهان مهم می‌دانند. امید عزیزی یکی از این کارشناسان میگوید مشخص شدن خطوط سیاست خارجی افغانستان نقش اساسی را در بخش تجارت و اقتصاد مردم، صلح و مشخص شدن جایگاه استراتژیک افغانستان در منطقه و جهان بازی میکند. اما وی میگوید که عدم هماهنگی میان حکومت و ولسی جرگه و وابسته بودن برخی اعضای این جرگه به کشورهای خارجی سبب شده است تا خطوط اساسی سیاست خارجی این کشور در حالت سردرگمی قرار گرفته و تصویب آن با تأخیر روبرو گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از فارغان پوهنتون‌های افغانستان از نبود کار در این کشور شکایت می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند با آنکه با درجه خوب از رشته‌های مختلف فارغ شدند، اما در هیچ یک از ادارات دولتی برای آنها کار داده نمی‌شود. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید تلاش می شود تا زمینه های بهتر کاری را برای جوانان و خصوصاً فارغان پوهنتون ها فراهم نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
بیکاری در افغانستان یکی از مشکلات عمده بوده و شماری از فارغان پوهنتون های این کشور نیز از این ناحیه شکایت می کنند. این فارغین می گویند اگر زمینه کار برایشان مهیا نگردد، بسیاری آنان کشور را ترک کرده و یا هم به دلیل بیکاری روزافزون به مواد مخدر رو خواهند آورد. به گفته ای آنها، با آنکه هزاران جوان به درجه خوب از رشته های مختلف پوهنتون ها فارغ می شوند، اما در هیچ یک از ادارات دولتی برای آنها کار داده نمی شود. حمیدالله ماموزی و محمد امین، دو از فارغین پوهنتون کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفتند در ادارات دولتی به اساس شناخت و واسطه برای جوانان کار داده می شود، نه به اساس استعداد و توانایی مسلکی.
ما خودم عمل مزدورکاری میکنیم همراهی شرکت ایندیا. ما را 2500 را پر روز مزد همین حق روز مزد ما را میده. 2500 افغانی ما کار میکنیم، در دولت ما را هیچ کار نمیده. با وجودی که تحصیل هم کردیم، سرم و پدرم و مصرف کرد دیگه که داره ما که بیکار هستیم، همین دولت ما را عمل باعث یک پیاده دفتر نمیگیره.
روز ما خودم تشویش ازی دارم که شاید ما یک سال دیگه آرام در خانه بشینم، بخاطر که ما امیدواری ندارم و سی وی های زیاد را در وزارت ها توزیع کردم، اما تقریبا 6 و یا 7 ماه میشه ما تا حال این جواب را به دست نآوردم. که
این جوانان میگویند زمانی که به ادارات دولتی جهت کاریابی مراجعه میکنند، از تجربه کاری آنان پرسیده میشود و آنان تجربه کاری ندارند. این شکایات در حال مطرح میگردد که به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در سال 1395 خورشیدی 3972 تن از رشته های مختلف پوهنتون های دولتی فارغ شدند. فیصل امین، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات در قسمت جلب و جذب فارغین پوهنتون ها در کشور وجود دارد، اما تمام وزارت ها و نهادهای دولتی باید در زمینه کاریابی برای آنان تلاش کنند.
افغانستان مشکلات قسمت جذب افراد و کادرها وجود داره که این نیاز به هماهنگی بیشتر میان سایر وزارتخانه میکنن. تمام وزارتخانه و نهادهای دولتی و خصوصی در مجموع باید در قسمت جذب از اینا همکاری بکنن. خود وزارت تحصیلات عالی بدون شک پالیسی جذب مسئولان در نهادها و سایر ارگانهای تحصیلی قطعا در محور کارش و در اولویت کارش قرار داده.
بر اساس آماری که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ارائه شده، در حال حاضر 1.9 میلیون تن در افغانستان به گونه مطلق بیکارند و 1.4 میلیون تن دیگر به گونه وقفه‌ای کار میکنند. این در حالی است که همکنون همروزه صدها جوان افغان به خاطر کار راهی ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی شده و شماری از آنان حتی در راه رفتن به کشورهای اروپایی جانهایشان را نیز از دست دادند. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید مهیا کردن زمینه کار به خصوص برای جوانان که از پوهنتون‌ها فارغ شدند در اولویت‌های کاری این وزارت قرار دارد. عبدالفتاح احمد زای، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
و مخصوصا جوانایی که از پنتونا فارغ میشن، یا جوانایی که ماستر هستن، یا کسایی که دکترا دارن، یا هم کسایی که اونا سواد ندارن. ندارن. خب در کل کلشان افراد از این جامعه هستن، در کشور زندگی میکنن و تلاشا بر تمام از اونا جریان داره. ان شاء الله امی برنامه بزرگ داره که دولت افغانستان روی دست داره و ان شاء الله این رقم بیکاری که فعلا کاهش پیدا کرده، این دیگه هم کاهش خواهد پیدا کرد.
در عین حال شماری از کارشناسان تاکید میورزند که باید حکومت زمینه‌های کاری را برای نسل جوان، به خصوص کسانی که از پوهندون‌ها فارغ میشوند، در کشور فراهم نماید. در غیر آن به گفته آنان فرار روزافزون جوانان و بی‌اعتمادی ایشان بر حکومت بیشتر خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در افغانستان بانک میگوید توانسته است در سال مالی 1395 350 میلیون دلار را بر ذخایر اثاریش بیفزاید. رئیس این بانک در نشست خبری به روز شنبه در کابل گفت این موفقیت در نتیجه ایجاد موازنه معقول بانکی و کاهش لیلام سالانه دلار به دست آمده است. اما آگاهان مسائل اقتصادی می گویند این افزایش یک دستاورد جدی تلقی نمی شود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
دی افغانستان بانک می گوید توانسته است در سال مالی 1395 خورشیدی 7 برابر بیشتر از هدف تعیین شده در ذخایر اسعاریش افزایش بیاورد. خلیل صدیق رئیس این بانک روز شنبه در نشست خبری در کابل این نشر گزارش سالانه این بانک گفت برای ذخایر اسعاری 50 میلیون دلار سقف تعیین شده بود، اما آنان توانستند 350 میلیون دلار آمریکایی را بر ذخایر اسعاری بیافزایند.
پلان تو بود که در سال 1395 افغانستان بانک بتانه حدود 50 میلیون دلار بر مجموع ذخایر اساسی خود افزایش به عمل بیاورد. خوشبختانه این مبلغ به مراتب بالاتر است.
به گفته آقای صدیق 251 میلیارد افغانی مجموعه پایه پولی افغانستان را تشکیل می‌دهد. مسئولین دی افغانستان بانک بانک ناامنی و فساد را از چالش‌های عمده می‌خوانند، اما می‌گویند بان هم سال 1395 از لحاظ فعالیت اقتصادی بهتر بود و رشد اقتصادی در این سال 3% بوده است. بر بنیاد معلومات مسئولان دی افغانستان بانک، آنان توانستند ثبات پول افغانی را حفظ کنند و ارزش آن را در برابر دلار 2.3% افزایش بدهند و همچنان تورم پولی در این سال 4.6% ثبت شده است. اما آگاهان مسائل اقتصادی دستاوردهای دی افغانستان بانک در سال 1395 را کافی نمی دانند. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت سقف باید بیشتر از این تعیین می شد و با توجه به میزان ذخایر افزایش پولی بیشتر می بود.
اینا بسیار ناچیز هستند، بعد بیش از این اینا درآمد ایجاد میکردن. این 300 میلیون هم حد اقل فعالیت هاییست که انجام داده و این با سالهای گذشته هیچ تطابق ندارد. اما این را میتونیم یک شاخص بین نسبه مورد قبول بگیم که این ای هم زیاد دستاورد جدی تلقی نمیشود. چرا سقف کم تعیین کنند؟ به این معنی که تعیین سقف به معنی است به این اندازه کم.
آگاهان امور تاکید میکنند که نیاز است تا افغانستان پیشرفت هایی را که در بخش اقتصاد به دست آورده از آن درست مدیریت کند. آنان میگویند مسئولان دی افغانستان بانک باید برای سال مالی 1396 با اتخاذ پالیسی های مؤثرتر در بهبود رشد اقتصادی بکوشند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش ها و برنامه های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
والی بغلان در یک کنفرانس خبری اظهار داشت سند مربوط به تخلیه 2 قرارگاه مهم امنیتی در بغلان مرکزی که به رسانه ها رخنه کرده است مربوط به گذشته است و هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت. و می افزاید نه تنها این 2 قرارگاه بی جا نخواهند شد، بلکه دولت برای تامین امنیت بغلان کارهای مؤثری را نیز روی دست دارد. خبرنگار آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
عبدالستار بارز والی بغلان که به روز شنبه در مورد سند تخلیه دو بیز مهم امنیتی در بغلان مرکزی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت
او طرحی که توسط هر کس در اختیار شما اگر قرار داده شده او در امو مشخص زمان مورد توجه بود که آل زمان خود حدث داده اطمینان داده میشه نه تنها این قطع از جایش به جای نمیشه بلکه برنامه های سودمند و جدی قاطع نظامی به خاطر دفاع منافع عالیای کشور خود و ولایت بغلان و تأمین امنیتش داریم که به زودی ها از طریق امین رسانه ها برای اطلاع عامه رسانیده میشه.
بنابر ادعای برخی از رسانه ها که این سند به دست آنان رسیده است، شورای نظامی بغلان که شامل والی، رئیس امنیت و قماندان امنیه بغلان می باشد، تخلیه دو بیز اردو در ساحه علاءالدین و منگل‌ها در غرب ولسوالی بغلان مرکزی را امضا کردند. و اما این دو بیز اردو در چه نقطه از بغلان مرکزی قرار و چه اهمیتی برای تأمین امنیت دارد؟ یک قماندان پلیس محلی در ولسوالی بغلان مرکزی میگوید این دو بیز امنیتی در جوار سرک فرعی که غرب بغلان مرکزی را با ساحات دند شهاب‌الدین در بغلان و ولسوالی چهاردره در کندوز که در کنترل طالبان هستند وصل میکند قرار دارد. به گفته او اگر همین دو بیز امنیتی نباشد طالبان با وسایط نظامیشان براحتی میتوانند از چهاردره کندوز به بغلان مرکزی و از آنجا به دند شهاب‌الدین، دند غوری و دهنه غوری که در کنترل مخالفین است رفت و آمد نمایند.
اگر بیز منگلا خود را خیل علاءالدین که ایه بکسه مستقیم وسایط طالبان که به شمول لنجر، تان، موتر سراچه، موتر سیکل از امو چهاردره حرکت میکنه مستقلا میره به دند غوری، به شهاب‌الدین، به دهنه غوری تا ولسوالی کلاورفک. اینا کلگی یک مسیر است همی کلگی تا سالنگ وصل میشه.
او که نخواست نام از وی گرفته شود به رادیو آزادی گفت تخلیه این دو بیز زمینه برای سقوط ولسوالی بغلان مرکزی است و اگر چنین کار صورت بگیرد بغلان مرکزی به زودی به دست مخالفین قرار میگیرد.
اگر بیزی علاءالدین و بیزی منگلا را از انتقال بده فقط دمی یک هفته دولت جتاب آورده نمیتونه شهر جدید شهر کنه پا امریکای سقوط است. چرا که پیلن در سرک 6 سرک 9 سرک 7 پیلن مرکزیت طالب است به تعداد 200 200 300 نفر اونجا جای به جای است. به می عنوانی که این بیزه میکشه صبح بیزه میکشه هم زمان که بیز از انتقال داده شد اینمی بغلان سقوط است.
و اما عبدالستار بارز والی بغلان اطمینان داد که نه تنها این دو بیز تخلیه نخواهند شد بلکه برای تحکیمات آن نیز کارهای انجام خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت روسیه مساویده ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده و از این شورا خواسته است با تصویب این مساویده آتش بس سوریه را تایید کند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می گوید امیدوار است کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز به این مساویده رأی مثبت بدهند. آتش بس سوریه پنجشنبه شب آغاز شد و با وجود درگیری های پراگنده در اطراف شهر دمشق گفته می شود در کل این آتش بس رعایت شده است. امید مرزبان گزارش می دهد.
روسیه روز جمعه مسوده یک قطعنامه را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد توضیح کرد. در صورت تصویب این مسوده آتش بس سوریه را تایید خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است کشورهای عضو شورای امنیت تغییراتی را که می‌خواهند می‌توانند در این مسوده بیاورند. او افزود که متن بازنگری شده این مسوده امروز برای رأی گیری به شورای امنیت پیشکش می‌شود. ویتالی چورکین ابراز امیدواری کرده که اعضای شورای امنیت این مسوده را تصویب کنند. دیپلمات‌های غربی در شورای امنیت گفتند این مسوده را مطالعه می‌کنند و در این خصوص عجله نخواهند کرد. با آنکه از درگیری‌های پراگنده در اطراف دمشق و ولایت حما گزارش شده، اما در کل ظاهراً آتش‌بس سوریه توسط هر دو طرف درگیر رعایت شده است. آتش بس پنجشنبه شب ساعت 12 به وقت محلی آغاز شد. این اقدام یکی از عمده‌ترین گام‌ها برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه دانسته می‌شود. در جنگ سوریه تا به حال هزاران نفر کشته و میلیون‌ها تن دیگر بی‌جا و فراری شدند. توافق آتش بس روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اعلان شد. مسکو می‌گوید روسیه و ترکیه به حیث میانجیگران این توافقنامه تضمین کننده های این آتش بسند. رهبران هر دو کشور این توافق را که شامل آتش بس و تلاش برای برگزاری مذاکرات صلح می شود فرصت خوب برای حل بحران سوریه دانستند. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که مذاکرات صلح به زودی ممکن میان رژیم بشار الاسد و مخالفان مسلحش برگزار شود. ویتالی چورکین از شهر آستانه به حیث میزبان احتمالی مذاکرات صلح یاد کرده است. چورکین گفته که با استیفن دیمیستورا نماینده سازمان ملل برای سوریه صحبت کرده و آقای دیمیستورا به برگزاری نشست آستانه علاقمندی نشان داده است. این دیپلمات روسیه سازمان ملل خواسته که در مذاکرات صلح سوریه نقش فعال و برجسته داشته باشد. ویتالی چورکین ابراز امیدواری کرده که بازیگران برجسته دیگر از جمله مصر، عربستان سعودی، کویت و قطر نیز در مذاکرات نقش بازی کنند. وی از حکومت جدید آمریکا که پس از 20 ماه جنوری توسط دونالد ترامپ رهبری خواهد شد نیز خواسته که بخش از این مذاکرات باشد. در این حال وزیر خارجه ترکیه احمد چاوشوغلو از حضور آمریکا در گفتگوهای احتمالی صلح سوریه استقبال کرده، اما گفته است انقره با حضور کردهای سوریه که متحدان آمریکا اند جدا مخالف است.
شنوندگان گرامی، این بود آخرین مجله خبری رادیو آزادی در سال 2016 میلادی. تا لحظات بعد روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.